په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم. مخکې له چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نومونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوي وه چې دغه غونډه د اګست په 15 او 16 جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یک شنبه خبرداری ورکړ چې طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي، د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلې ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلی وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دیرش ورځنی مهلت ټاکلی وو. د چورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16 نیټه تر ورستو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتو ته اوکتل خو نتیجه یې ورنکړه. دغه تړون دریو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداري ورکړه چې له پاروونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوی وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبرلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې 12 ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او په پام کې چې د کرکټ د آسیایي جام په فائنل کې نن یک شنبه هند او پاکستان لوبه سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې جام د پیل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې 2 ځلې سره مخامخ شوي چې 2 ځلې پاکستان هند ته لوبې بایللې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې سبا اسلام آباد کې په یوه غونډه کې یو شمېر مخالف افغان سیاسي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. دغه راز سبا په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 28مې غونډې په څنډه کې هم د بشري او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي.
دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي.
پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت دي او شمېر افغانان وایي د دغو کمپونو د تړلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه سخت اندېښمن کړي دي.
بېخي اوس یو هم دغه نه پوهېږي ټول الو زلو ګاډو پسې کوي که نه چې ګاډي ترانسپورټ پیدا شي اوس نو ټول خلک پریشانه دي.
نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې چې آیا د افغانستان وګړي معلوماتو ته کافي لاسرسی لري.
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی او تنظیمونکی د اهمیت په اړه وایي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار د دې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ټاکل شوی د پاکستان پلازمینه سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې انکور بوي. د راپورونو له مخې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. دې انسټیټیوټ په پام کې درلوده چې دا غونډه د اګست په میاشت کې جوړه کی خو ویلي وو چې د دې لپاره ښه ترتیب او نظم پکار ده او دا غونډه زندوي. زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې د پدې اړه نور معلومات راټول کړي. لودین صاحب، د دې غونډې په اړه څه جزئیات خبره شوې دي؟
و ډیر مننه نوري صاحب. معلومات تر اوسه ابتدایي دي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته معتبر سرچینو ویلي چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. تر اوسه غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه اعلان شوی نه دي، خو مخکې داسې ویل شوی دي چې د ښځو یو شمېر فعالان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي. په خاطر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 25مه او 26مه نیټه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو دغه انسټیټیوټ ویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف زندوي. هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي و چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه په لوی لاس لوی ښکاره کړي، خو د په خبره په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي قربانه دی او د هغه په پلان او جوړېدو کې هیڅ هم ونډه نه لري. هغه مهال ټاکل شوی و چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دیرش مخالف سیاسي څیرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي غونډې ته ورشي او ګډون پکې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکو وړاندې ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په زغرده ویلي چې دوی د غونډې استازیتوب نه کوي، یعنی دولتي غونډه نه ده، په وینا یوازې د یو پانتون لخوا بلل شوی. خو هغه مهال چې په اګست کې دغه غونډه پلان شوه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویل چې دا د پاکستان د استخباراتو لخوا د پټکو بلل شوی جوړه شوی غونډه ده. چې هغه مهال ښاغلی خلیلزاد د دې غونډې په جوړونکو باندې او په ګډون کوونکو باندې نیوکه کړې وه. یو شمېر نورو سیاستوالو هم دغه غونډه بللې وه، ویلي وو چې یو بل جنگ ته د افغانستان بیول یا یو بل جګړې ته د افغانستان ور دننه کول دي. خو معلومه نه ده چې سبانه غونډه چې وساکل شوی سبا دوشنبه پیل شي په کومه مسلو را سرخی، او داسې ښکاري چې غونډه ممکن د بند دروازو تر شا دوام وکړي.
بله، تر اوسه د طالبان حکومت کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
تر اوسه د سبانه غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی چې د دوی وایندویان موږ په ورته مسایلو کې پوښتلي، دوی د افغانستان د حکومت اوسنی یا د طالبان د حکومت اوسنی مخالفان ازمایل شوي څېرې بدلي او ویلي چې د دوی هر ډول خبرې د افغانستان په اړه دوی د تبصرې ورنه بولي، او وایي چې د افغانستان لپاره د هغو تجربه کار ازمایل شوی ده. نو اوس د طالبانو حکومت هم دا وایي چې د هغوی خبرې دریز او هر څه چې د افغانستان په اړه دي، افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي او د دوی پټکو هغه ازمایل شوی څېرې دي.
بله، اسدالله لودین، تاسو مننه. بله، قدرمن اوریدونکو، بیا هم هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سره تماس ونیسو او د دغې غونډې په اړه نور جزئیات ترې واخلو. ازادي راډیو اوري، کوم نوی جزئیات ترلاسه کړل له دغو نوی جزئیاتو به مو هم خبر کړو. بیا هم په پاکستان کې تم کیږو. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د پاکستان حکومت په یو شمیر سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړي چې له دې سره ډیر افغان کډوال سخت اندېښمن شوي دي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې رسمي خبرداری نه دی ورکول شوی، خو اورېدلی دي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شوو پنغاړو د له منځه وړلو پرېکړه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا ایالت، کراچۍ او دغه راز پنجاب ایالتونو کې ایالت کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو د سرتاسری شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال د افغان کډوالو لږ تر لږه 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې سلګونه زره د PR او افغان طبیعت کارت لرونکي پکې اوسېږي. نور په دې رپورټ کې
اندخمن ډیر اندخمن دی چې خلک دونی پریشان
د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې میشت عبد الصمد وایي د پاکستان وروسته پریکړې د غلطه میشت افغان کډوال سخت اندخمن کړي. دی وایي درې ورځې وړاندې په دې کمپ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری دفتر تړل شوی او چارې د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته له سیمې د وتلو لپاره خبرداری نه دی ورکول شوی، خو په خبره یې ویل کېږي چې پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د جوړو شویو پنډغالو د لمنځه وړلو پریکړه کړې.
نو دښمن خو داسې دښمن کړي چې بېخي اوس یو هم دغه نه پوهېږي، ټول الو زلو ګاډو پسې کوي که نه چې ګاډي ټرانسپورټ پیدا شي اوس نو ټول خلک پریشانه دي چې خدای نه خواسته اونه کې چې موږ باندې پریشان وکړي او موږ بېزتي وشي. خالي میډیا خبرې مې اورېدلې دي د حکومت ته اوس موږ سره ناسته نه دی کړی، خبرداری داسې نه دی راکړی چې ورور کمپ سیاست ختم شو او نور تاسې یو ووځئ مخکې راتله دغه کولی شي مقصد تاسې ووځئ.
عبدالصمد دا هم ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې له هریپور کم د افغان کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی. د خیبر پښتونخوا د کوړه خټک د کډوالو په کم کې میشت شیرخان هم له ورته اندېښنې سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته له دې هیواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي.
مونږ ته ویل شوي دي دا چې سبا پر ټول پاکستان کې کیمپونه تړل کیږي، یعنی دا چې بجلی، اوبه او مکتب شپخانې بندوي. نو وضعیت ډیر زیات خراب دی. بل دا چې موټر نه پیدا کیږي، موټر به چې مخکې پیدا شوي نو په یو لاکې بدلی، اوس چې موټر پیدا شي درې لکه او درې نیم لکه روپۍ غواړي. نو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید مونږ ته وخت راکړلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د جبري ستنونې د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د شپاړس کمپونو د تړلو خبرداری ورکړی. دا خبرداری د پاکستان د ایالتونو د سرحدي چارو وزارت له لوري د سپتمبر په 15مه په یو رسمي لیک کې صادر شوی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډېری دا کمپونه د 1980 لسیزي په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په پاکستان کې پناه واخیست او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیکسیار ویان قیصر خان افریدی ډان ورسپانې سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي دي. نوموړي ټینګار کړی چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو شرایطو کې دي باید د جبري سندو له بهیره خوندي شي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسولین وایي په دې هیواد کې دا مهال لږ تر لږه د افغان کډوالو 240 لوی او واړه فعال کمپونه شته چې
ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی چې سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د 28مې غونډې په څنډه کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي او افغان ډیپلوماتان هم ګډون کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال متخصصین د ملګرو ملتونو د 28مې عمومي اسمبلی په څنډه کې راټول او په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخ سرغړونو په دې برخه کې د عدالت د پلي کولو او حساب ورکولو په اړه بحثونه وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ناسته حذف شوي خو هیر شوي نه دي. په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ په عنوان د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه د نیویارک په وخت سهار په 10 بجو ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د استرالیا او کاناډا په ګډون یونان، چیلي، هالند، لوکزامبورګ، البانیا او د بشري حقونو یو شمېر سیمه ییز او نړیوال بنسټونه د دې ناستې ملاتړ کوي. یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي تمه لري چې دا ناسته به یوازې په بیانونو او اعلامي اکتفا ونه کړي او لږ تر لږه د دوی د حقونو په برخه کې به عملي اقدامات وشي. له زده کړو یوې محرومې شوې افغان نجلۍ چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بهر هم یو شمېر خلک د افغان مېرمنو د حقونو او عدالت غوښتنې هڅه کوي. دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده. زه تمه لرم چې دا ناسته یوازې د یوې اعلامیې او بیان په خپرولو پای ته ونه رسېږي، بلکې باید د افغان مېرمنو واقعي ملاتړ وشي او هیله لرم چې دا ناسته د افغان ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دا ناسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د افغانستان په اړه له دوو نورو ناستو وروسته ترسره کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې دا ناسته د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنې دي. خو دا چې دا هېواد اوس مهال د نړیوال انزوا او نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی، نو د دغه ناستو اغېز به محدود پاتې شي. د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې ارشد څېړونکي او د نړیوالو اړیکو کارپوه حکمت الله زمي ازادي راډیو ته وویل
په دې شک نشته چې دا مفید دا ښه کار دی چې داسې غونډې ادامه پیدا کړي چې تر څو افغانستان د نړۍ څخه خیر نشي. مګر دا باید ومنو نتیجه اکلن د اوس لپاره ډېر ژر څه نسو لیدلی چې هغه دې تغییر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د تېرې جمعې په ورځ سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې خبرداری ورکړو چې د ښځو اړوند د طالبانو پالیسۍ نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هېواد کې د تاوتریخوالی هم پراخوي. نوموړي ویلي وو دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینهوو او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایډیالوژي پراخه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ناستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه خوندي دي. داسې مهال چې په کور دننه له تېرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي او د کار په ګډون یې د ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به راسو د کرکټ لوبو ته. په پام کې ده چې نن د کرکټ د آسیایي جام په فاینل لوبه کې هند او پاکستان لوبه سره وکړي. زما همکار صفي الله ستانکزی په سټډیو کې ده. ستانکزی صاحب، وضعیت څه ډول دی؟ څه ویل کېږي د دې لوبې؟ ډېر خلک لیواله دي چې پوه شي چې څه تیاریانې د دواړو ټیمونو لخوا نیول شوي.
د هند او پاکستان لوبې همیشه په دې جالبې وي چې د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه کسان دې ته منتظر وي چې خپل د خوښې وړ ټیم یا هند یا پاکستان یې وګټي. او په دغو دوو هیوادونو کې د نړۍ نسبت نورو هیوادو ته د نړۍ کرکټ په ډېر جوش او په ډېرې ولولې سره تعقیبېږي، او د دواړو هیوادونو سلګونه میلیونه پلویان دي چې غواړي ټیمونه بریا ته ورسیږي. خو حقایق دا دي چې هند په اوسني وخت کې د کرکټ په نړۍ د کرکټیانو په اصطلاح تاج کوي او لوبه ډېره ښه کوي. د هند او پاکستان په وروستیو 15 ورځو لوبو کې هند څلور لوبې ګټلې دي چې دوه همدا د اوسني آسیا جام دي چې په سوپر فور او تر هغه مخکې په ګروپي دور کې په دواړو دورو کې پاکستان مات کړ. د هندوستان د بیټنګ او همدارنګه د بالینګ برخه ډېره ستایل کېږي، ځکه چې د دوی ځوان لوبغاړو نه یوازې چې ښې لوبې کړي دي، بلکې داسې ریکارډونه یې پرېښي دي چې د آسیا جام په اوسنیو ټیمونو کې ساری کم لیدل کېږي. د پاکستان ټیم نسبت نورو دورو ته کمزورې عمل کړی دی. ویل کېږي چې د پاکستان ټیم ډېر ګډوډ شوی و په دې وروستیو کې، خو دا چې فاینل ته رسیدلی که چانس و که لوبې ګټلې دي، مګر په فاینل کې اوس د هند په وړاندې درېږي. ممکن کرکټ دی څوک څه نشي ویلی چې څه به پېښېږي، خو د تیاریو او د لوبو نتایجو ته په کتو باندې د هند ډېر برلاسی بلل کېږي. مګر پاکستان هم ویلي دي چې موږ سل په سلو کې د فاینل د ګټلو لپاره هڅې کوو.
بلې، وروستۍ لوبې ته به پام چې له سریلانکا سره یې وکړله، څه فکر کېږي چې آیا هند به دا ځل په قوت سره دې لوبې ته راوځي ډګر ته؟
لکه څنګه مې چې ویل هندوستان د پاکستان په وړاندې ډېره زیاته سخته لوبه کوي او علت یې هم دا دی چې د کور دننه سلګونه میلیونو کسانو فشار ورباندې وي چې باید د پاکستان په وړاندې لوبې ونه بایلي. یعنی نسبت نورو ټیمو ته پاکستان ډېر سخت رانیسي. همدارنګه پاکستان هم دغه کار کوي او د سریلانکا د یو لوبغاړي چلیدل د دې لامل شو چې بالاخره هغه اوټ نه شي او تر 200 پرتو هدف مساوي کړي. مګر ممکن اسې څه پېښ نه شي په نننۍ لوبه کې ځکه چې د پاکستان او هند لوبې تل یا یو سایډ وي یا داسې لوبې وي چې نمرې پوره کړي دي او ګټلې دي.
ډېر مننه ستانکزی صاحب. وګورو چې کوم تیم دغه لوبه ګټي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې دا چې آیا د دې هیواد وګړي کافي معلومات ته لاسرسی لري دا مسله څېړلې. خو تر هغه مخکې په خصوص کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کورنۍ او صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون جوړ شوی. ځایي سوداګر او تولیدي فابریکو د دغه نندارتون په اتیا بیلابیلو لرګنیزو لرګنیو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته خېدي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینی اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خېدي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال راډیو ته وویل
د بازارموندنې لپاره غوره وسیله یوازې امدان نندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري که هغه ځای کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا عمومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو د نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دي او ډیر عالی دي. ښه کیفیت هم لري. د کیفیت ترڅنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دي. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنۍ تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی. فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خوځي.
نن د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ. یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت شوی. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په دې هیواد کې به د بیان ازادي له اړخه نور هم شاتګ وکړي.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو موندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي د دغه بدلولو په شرط. زیاته کړه
متاسفانه وایم چې په افغانستان کې اوس هم اطلاعات د لاسرسي ستونزه نه ده حل شوې. ځینې مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي او هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنۍ ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې دي د رسنۍ مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشلي کړي، پورې کړي، تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. او متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي، نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنۍ سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان.
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات هغه امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګي، مدني، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې له خوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي، بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي. هېواد مو سم د تلیفون روان دی، یو مناسبه فنلاره جوړه شي، د حکوماتي چرچوب کې ټول سر راټول شي او حکومت هم شپم او دبنه باید لرې کړي او د بیان ازادي باید چوپ نه شي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې، مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او لاندې عمله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به لاسرسی به زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی، له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو، خبریالانو او رسنیو لاسرسی د
تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزو یو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.